شپږ بجې شپې د ازادي راډیو مازدیګرنې خبري مجله زه احمد شي پر وړاندې کوم. تخنیکي چارې طاهر روشن پر مخ وړي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د ولسي جرګې د لانجې په اړه له یوې غونډې خبرو. دا به هم واوري چې د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاوره د توغندیو د لګېدو له امله اعتراضونه شوي، او بیا هم افغان لوری تور پورې کوي چې له هم د پاکستان لخوا دغه مداخله دغه نن هم دوام لري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. جانقا علي کوزای وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزې د حل په مقصد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د طرحې د څېړنې لپاره یو کمیسیون موظف کړی. یو شمېر افغان سوداګرو د عاجلو پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست د کونړ له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې کړي، او د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وایي د پاکستان د حکومت ځینو عناصرو د پاکستاني ژورنالیست سلیم شاهزاد په وژلو کې لاس درلود. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی پروند ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزې د حل په مقصد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شپږ مادیزي طرحې د څېړنې لپاره یو کمیسیون موظف کړ. دا کمیسیون نن خپلو څېړنو او بحثونو ته دوام ورکوي او نتیجه به یې جمهور رئیس ته وړاندې کړي. د دغه کمیسیون یو غړي په هندوی نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون په دې طرحې کې منلې، په هغه صورت کې به له خاصې محکمې سره همکاري وکړي چې برابر شوي اسناد د کمیسیون له اسنادو سره مطابقت ولري. یو شمېر افغان سوداګرو د عاجلو پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ کې له هغو خلکو سره د خوراکي او نورو شیانو مرسته کړې چې د پاکستان لوري د ویشتل شوو توپونو او توغندیو له وجې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. له تېرو دوو میاشتو راهیسې د کونړ ولایت په سرکاڼو، خاص کونړ، شیګل، دانګام او ناړۍ ولسوالیو باندې د پاکستان له لوري د درندو توپونو او توغندیو حملې کېږي چې د چارواکو په وینا تر اوسه 800 توغندي په دې ولایت کې لګېدلي، او له امله یو شمېر ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغو حملو له وجې زیات شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، او دا مهال له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. د قبایلو او سرحدونو په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار وزیر امان زدران ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس کرزي له بې ځایه شوو خلکو سره د غم شریکۍ او مرستې په مقصد د کونړ ته استولی دی. په بغلان ولایت کې تېره شپه په یوې ترافیکي پېښې کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. پېښه د دوشي پولې خمرې د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې یو جیپ موټر له یو بل ګړندي موټر سره ولګېد. د ټرافیکو مامورین وایي دا پېښه په یو موټر کې د تخنیکي عوارضو له وجې رامنځته شوې ده. کاناډا په رسمي ډول د جولای په اومه په افغانستان کې خپل د جګړې ماموریت پای ته ورساوه. کاناډا له امریکا، انګلستان، جرمني، فرانسې او ایټالیا وروسته شپږم ستر هیواد ده چې په افغانستان کې زیات شمېر عسکر لري، او له 2002 کال راهیسې 1500 عسکر په پوځي ماموریت کې وژل شوي دي. په افغانستان کې ډېره 2350 کاناډي عسکر به خپلو کورونو ته ستانه شي، او یوازې 950 تنه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت کې مرسته وکړي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن وایي د پاکستان د حکومت ځینو عناصرو د مې میاشت کې د هغه پاکستاني ژورنالیست وژنې ته اجازه ورکړې وه چې د دې هیواد د امنیتي موسسو په اړه یې څېړنه کوله. مایک میولن د پنجشنبې په ورځ دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل د سلیم شاهزاد په قتل کې د پاکستان د حکومت لاس و، او ما هیڅ داسې څه نه دي کتلي چې دا مسله رد کړي چې حکومت له دغه وژنې څخه خبر نه و. خو میولن زیاته کړه داسې کوم ښکاره شواهد هم نشته چې د شاهزاد په وژنه کې د پاکستان د حکومت د کومې خاصې موسسې تړاو په ډاګه کړي. پاکستان نن د میولن په څرګندونو سخت انتقاد وکړ، او د اطلاعاتو وزارت په اعلامیه کې ویلي د میولن څرګندونې که د په اند رښتیا هم وي د سلیم شاهزاد د قتل په څېړنه کې مرسته نه کوي. شاهزاد ایشیا ټایمز آنلاین خبرونې ته چې مرکز په هانګ کانګ کې د کار کاوه د مې په 9 له اسلام آباد څخه تر اتم شو، او مړی دوه ورځې وروسته وموندل شو. د نوموړي په بدن کې د شکنجې نښې نښاني هم لیدل شوې وې. سلیم شاهزاد د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او بنسټپالو ډلو ترمنځ د تړاو او اړیکو په اړه څېړنې او لیکنې کړې وې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې له درې ورځو شخړو وروسته امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر شوی. په دې شخړو کې له 60 زیات کسان وژل شوي. د کراچۍ ښار د فرقه یي شخړو سابقه لري، خو دا وروستۍ شخړې تر ټولو خونړۍ دي. د پنجشنبې په ورځ د ښار په مختلفو برخو کې د وسلوالو په ډزو کې له 40 زیات کسان وژل شول. پولیس د دغو وژنو په اړه څېړنه کوي، خو د متحده قومي غورځنګ او عوامي نشنل ګوند په ملاتړو یې شک کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جګپوړی پوځي چارواکی وایي ایران د عراق له شیعه وسلوالو سره خپل ملاتړ زیات کړی او عصري وسلې ورکوي. د امریکا د پوځ د لوی درسيزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میلن وای ایران په 2003 کال کې پریکړه کړې وه چې د عراق له شیعه ډلو سره به خپل ملاتړ کم کړي، خو دا مهال یې په عراق کې فعالیتونه زیات شوي دي. میولن د امریکا دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې کې ویل ایران په مستقیم ډول د هغو سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي چې امریکایي عسکر وژني. د زیاته کړه د ایران لخوا عراق ته د توغندیو او وسلو اکمالات مهم او د پام وړ دي. په زورونو سوریایانو نن په مرکزي ښار حما کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ړنګولو شعارونه ورکول. تیره اونۍ هم په دې ښار کې شاوخوا 300,000 کسانو مظاهرې کړې وې. دا ښار د حکومت پر ضد د مظاهرو په اصلي مرکز بدل شوی. په عین حال کې سوری وروسته له هغې د امریکا متحده ایالات د هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل چې په دمشق کې د امریکا سفیر ستونزمن قرد حما ته لاړ او هلته یې له مظاهره کوونکو سره وکتل. د سوری د بهرنیو چارو وزارت وایي حما ښار ته د امریکا د سفیر رابرت فورد سفر د متحده ایالاتو د لاسوهنې څرګند ثبوت دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایانده وکټوریا نولاند وایي سفیر رابرت فورد حما ښار ته د سفر په اړه د سوری حکومت ته خبر ورکړی و. په سوریه کې د فرانسې سفیر هم نن د حما ښار له خلکو سره د ملاتړ څرګندولو په دود دغه ښار ته سفر وکړ. له بلې خوا فعالان وایي امنیتي ځواکونو په مرکز دمشق کې په مظاهره کوونکو ډزې وکړې او یو شمېر کسان یې ووژل. په زورونو مصریانو نن په ټول هیواد کې لاریونونه وکړل او د حسن مبارک د رژیم د قربانیانو لپاره یې د عدالت غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د غراز له واکمنې پوځي شورا څخه وغوښتل چې د ډیموکراسۍ د انتقال لپاره دې پلانونه په ډاګه کړي. د لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو اونیو کې مظاهرې او شخړې زیاتې شوي او د زیاتو مصریانو په نظر واکمنه پوځي شورا نه غواړي د هغو 900 کسانو د وژنې په اړه چې د حسن مبارک د رژیم د ړنګولو پر مهال په مظاهرو کې وژل شوي د پخواني رژیم پولیس او پخواني چارواکي قانوني تعقیب کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساتي رادیو ما سیګرنې خبري مچلا اوري. په روانه خبرونه کې په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر سر د پیدا شوې لانجې د هواري لپاره د بي غونډې حال درکوو چې د دې غونډې یو برخوال آزادي راډیو ته وویل.
د افغانستان انتخابات مستقل کمیشن د اختصاصي محکمې پریکړو ته په احترام سره اواده ده چې د محکمې سره لازم همکاري وکړي.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې پولیسکونو ماین پاکان په فراه ولایت کې ولې برمته شوي دي.
را کسان چې دوی ولیدي یو زر 800 کیلو د دیو سره باروت و، د دیو سره نور د مین پاکي سامان ستاسو د مین کشینولو سامان زداست سامانو د پاره یو ولیدي داخله.
د کندهار قومي مشانو د پاکستان لوري د افغانستان پر خاوره د بدیدونو وشتل وغندل او ویل چې هغه غاړه موږ نه شو وشتله.
وینه په وینه باندې نه پاکیږي، دا ګرد ما پښتون دی، نو زه خپل زوی خپل وراره خپل اولاد ولم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي د پشایانو د شورا په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې نن هم پر نورستان پاکستانی توپخانې ډزې کړې.
پاکستانی ملیشیا توپچی په حمایت باندې هغوی لګیا دي خامنېش په ولسوالۍ کې شدت سره جنگ کې.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز پاکستان د یوه خبریال په وژنه تورن کړ. د افغانستان د ولسمشر لخوا ټاکل شوی کمیسیون نن د انتخاباتو پر سر درامنځته شوی لانجې د حل لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وی نوی طرحه غونډه لري. د دې کمیسیون یو غړي آزادۍ راډیو ته وویل په دې طرحه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه وخت له ځانګړې محکمې سره د همکارۍ ژمنه کوي چې د دې محکمې پریکړې د انتخاباتو د کمیسیون له اسنادو سره سر وخوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون معترضو کاندیدانو چې ځینې یې اوس ګټونکي اعلان شوي د ځانګړې محکمې په پریکړو کې د بدلونونو راوستو په وړاندې خبرداری ورکړ او ویې ویل چې په دې سره به دوی په اعتراضونو لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې طرحه د ارګ په ماڼۍ کې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ له یوې غونډې وروسته یو ځانګړي کمیسیون ته د بحث لپاره سپارل شوې. د دې کمیسیون یو غړي او د جمهور رئیس د عدلي او حقوقي بورډ رئیس نصرالله ستانکزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې طرحه کې په هغه صورت کې له ځانګړې محکمې سره د همکارۍ ژمنه کړې چې د دې محکمې پریکړې د انتخاباتو د کمیسیون له اسنادو سره سر وخوري.
په دغه پریکړه کې له محتوانه داسې معلومیږي چې د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیشن سره له دې چې ځان د افغانستان د اساسي قانون له مخې د انتخابات د ټولو چارو اداره کوونکی ګڼي، خو د اختصاصي محکمې پریکړو ته په احترام سره طرحه وړاندې کوي. وایي چې په هغه مواردو کې چې موږ هم اسناد لرو او دی محکمه هم پریکړه کړې ده او دا چې د محکمې سره لازم همکاري وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي په مشرۍ په دغه کمیسیون کې د ستر محکمې د عالي شورا غړي زامین علي بهسودی او د عدلیه وزیر حبیب الله غالب هم غړیتوب لري. ښاغلی ستانگزي تمه وښودله چې دغه کمیسیون به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې په اړه د اساسي قانون په رڼا کې نن ناوخت او یا هم سبا یوې پریکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ځانګړې محکمې د پریکړو په اړه نوې طرحه وړاندې کوي چې تیره ورځ یو شمېر معترضو کاندیدانو خبرداری ورکړ چې د ځانګړې محکمې د پریکړې نه پلي کېدل به ښې پایلې ونه لري. یو معترض کاندید داود سلطان زوی چې ځانګړې محکمې ګټونکی اعلان کړی په دې اړه وویل:
افغانستان کې دغه یو چانس پیدا شو چې خلک هم سیستم باندې اعتماد پیدا کړي، عام په ځان باندې چې موږ خپل حق غوښتی سو د قانون په چوکاټ کې، او سیستم هم کار کولی شي د قانون په چوکاټ کې چې موږ اقرا کړي، نه توپک ته به ضرورت وي، نه توپ ته او نه به راکټ ته. دغه کار چې موږ وکړه د همدې لپاره مې وکړه، او جمهور رئیس ته زه وایم چې که یوازینی بربریالیتوب دی لري په دې لسو کلو کې، دا به وي چې د افغانستان په دولت کې د قانون مداري او د قانون د تطبیق یوه لاره جوړه سوله، او دا لاره د رنګ نه کی کنه دولتداری په افغانستان کې رنګ کیږي.
بلخوا د افغانستان ولسی جرګې چې اکثره غړي د ځانګړې محکمې پریکړه غیر قانوني بولي، د دې محکمې د پریکړو په غبرګون کې د افغانستان لوی څارنوال او د ستر محکمې د عالي شورا ځینې غړي د هغوی په غیاب کې سلبي اعتماد کړي. هغه پریکړه چې د لوی څارنوالۍ چارواکي غیر قانوني بولي، تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د جمهور رئیس لخوا د نوي ټاکل شوي کمیسیون پریکړه به د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو پر سر روانه کشاله هواره کړی شي او که څنګه.
په کابل کې د ولسمشر کرزی له لوري ځانګړی نوی کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر طرحې بحث کوي. شیبه مخکې مو د دې کمیسیون له یو غړي پوښتنه وکړه. هغه وویل چې تر اوسه څه پریکړه نه ده شوې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د فراه امنیتي مسولانو د 22 برمته شویو ماین پاکانو په اړه تازه څرګندونه کړې دي. دغه ماین پاکان د چهارشنبه په ورځ د بکوا په ولسوالۍ کې په کار بوختو چې وسلوالو وتښتول. لسیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورت لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دېشتان ماین پاکان په فراه ولایت کې د پیسو او چاجدونکو توکو د ترلاسه کولو په موخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا برمته شوي دي. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره باور لري چې دغه کسان د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تښتول شوي دي. د ملي امنیت رئیس وایي که څه هم دغه برمته شوي کسان په هیچا پورې اړه نه لري او یوازې عادي خلک دي، خو بیا هم د پیسو او انفجاري موادو د ترلاسه کولو لپاره اختاب شوي، خو بیرته به ژر خوشي شي.
علت و انگیزه دا ده چې یو څوک دی د کلا خان په نامه باندې د طالبانو سره یو ځای سوی دی، تقریبا د یو کال یا شپږ میاشتې کېږي. هغه سړی پخوا اختطافګر دا یې فقط د پیسو د پاروړي د طالبانو کار د دیو سره سامان سته، د دیو سره مخابره سته، دغه کسان چې دوی وړي دي 1300 کیلو د دیو سره بارود وه، کېدای شي د بارود دپاره وړي، دا بارود بیا دوی د مینو دپاره استفاده کوي، د مکاتبو د دې ځایو دپاره استفاده کوي، د دیو سره نور د مین پاکي سامان سته، د مین کښېنولو سامان، د داسې سامانو دپاره یې وړي دي.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې د دفاع یا د افغانستان لپاره د ماین پاکولو موسسه مسؤل عبدالسبی وایي چې دوی د هیڅ دولتي او یا خارجي ارګان سره اړیکې نه لري او یوازې د عامو خلکو لپاره کار کوي. د دفاع مسؤل وایي چې دوی د طالبان په وخت کې هم دا رنګه فعالیت کوي، ولې چا پرې غرض نه درلود، خو اوس چې دا اوري چې طالبانو دا کسان برمته کړي نو متعجب دی. د عبدالسبی په وینا دوی یوازې پخواني ماینونه له ځمکې باسي او په اوسنیو هیڅ غرض نه لري.
د هیڅ چا څخه مشتوق نه لرو چې دا خلکو ته مزاحمت وکړي یا د دوی د کار ممانعت وکړي، خو هر څوک چې دی زموږ توقع دا ده چې دوی په دغه باندې فکر وکړي چې دا بی طرفه خلک دي، بی وسله، بی له کوم سلا، بی له کوم امنیتي کسانو څخه ځي په دشتو کې، غرو کې، رغو کې، هغه هم د خلکو د پاره. نو دا خلک خواهش کوي، موږ ته مراجعه کوي چې ورور موږ دغه مشکل لرو، بیا موږ د دغه خلکو نفر دلته دست ورکو، ځي خپل په کلي کې خپل د وطن مینونه باسي.
باید ووایي چې د دفاع مؤسسې دوی کار کوونکي دوی ورځې مخکې د فراه ولایت د مرکز په شمالګاه کلي کې تښتول شوي دي. که څه هم دولتي چارواکي وایي چې دا کسان د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا برمته شوي، خو د دولت وسلوالو مخالفانو لا تر اوسه په دې عقله څه نه دي ویلي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
خبري مجله اوري.
په کندهار کې یو شمیر قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان له لورې پر کونړ او ننګرهار د توغندیو د ویشتو غندنه وکړه. د غونډې ځینو برخوالو د ځوابي برید غوښتنه وکړه او ځینو بیا وویل که هاخوا ولو هلته هم پښتانه ویشتل کیږي. د کندهار له ښاره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د غونډې ګډونوالو د افغانستان پر سرحدي سیمو بریدونه پر دې هیواد ښکاره تیری وباله. یو شمیر ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان دولت سره د یادو بریدونو په مخنیوي کې هر ډول قربانۍ ته ولاړ دي او پر نړیوالې ټولنې نیوکه وکړه چې د دغه بریدونو په اړه چوپه خوله پاتې دي.
موږ په ډاګه رئیس جمهور ته وایو چې موږ هر رنګه قربانۍ ته اماده یو، لیکن د پاکستان بریدونه پر افغانستان باندې غندو او د رئیس جمهور څخه غواړو چې کامی ورکوونکی جواب خپل ولس ته ووایي.
نن بیا په ډېره بې شرمانه توګه پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي، توغندي وري، ماشومان، کونډې، یتیمان، لاډېری، خو بیا هم دنیاوال چې دلته ښکاره حضور لري چپ پاتې شوي دي.
په ورته وخت کې یو شمیر ویناوالو دا هم وویل که چیرې افغانستان پر پاکستان متقابل برید وکړي نو د ډیورین د کرښې په هغه اړه کې به هم زیات پښتانه ووژل سي.
وینه په وینه باندې نه پاکیږي. او بیا ته دلته ګوره، زه تاریخ لرم، د احمدشاه بابا، میرویس نیکه د وخت څخه تر هنده، تر نیشاپور، تر سوات، دیر دیره، اسماعیل خان، باجوار، چترال، پټه، پشین، زوب، چمن، مامن، دا ګرد زما پښتون دی چې اوریته پروت دی. نو زه خپل زوی، خپل وراره، خپل اولاد ولم خیر، دا مازله به خدای په قراره باندې حل کړي.
د یادولو وړ ده چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستاني ځواکونه د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر ځینو سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کوي چې تر دې مهاله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او په سلګونه کورنۍ یې کډې کولو ته اړ کړي دي.
په کندهار کې مخکې قومي مشرانو له څو اونیو را په دې خوا د افغانستان د ختیځ پر سرحدي سیمو د توغندیو د لګېدو غندنه وکړه او مخکې تر دې چې د پاکستان له لورې تازه بریدونو د ادعا په اړه واوري د تیرو بریدونو له ځپل شویو کسانو سره به د مرستې په ارتباط یو رپورټ راواخلو. په کونړ کې د پاکستانیو توپونو له امله درې سوه بې ځایه شویو کورنیو سره د یو شمېر افغاني سوداګرو او د بیړنیو پیښو پر مهال د مبارزې ریاست لخوا د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د تیرو نږدې دو میاشتو څخه د کونړ پر سرکانو، خاص کونړ، شیګل، دانګام او ناړی ولسوالیو باندې د پاکستان لوري د درنو توپونو مرمۍ راتوغول کیږي چې د چارواکو پر وینا تر اوسه د 300 په شاوخوا کې توغندۍ کونړ ته راغلي او له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او پر سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي چې اوس مهال د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د قبایلو او سرحدونو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر امان الله زدران ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر کونړ ته د دې دپاره رالېږلی چې د پاکستاني توپونو له امله زیانمنو شوو کورنیو سره ځان په درد او غم کې شریک کړي او یو څه مرسته هم ورسره وکړي.
زموږ رئیس صاحب جمهور هم په دې باندې ډېر خفګان کرا کړی او ډېر متاثر شوی، واقعیا ډېر پې خفه ده. موږ در سره یو، تنها نه یو، لس لس تیارې، شل شل تیارو په بمبار کو، اما موږ د اسلام، د ناموس، د خاورې دفاع موږ تاسو په مشترکه کړی ده. یو څه خبرې چې اوس شوي دي خیر ده، به خدای حل کړي. خو حوصله،
هغه وویل د خوراکي موادو مرسته د بیړنیو پیښو پر مهال د مبارزې ریاست غیر خوراکي او نقدي مرستې له څو تنو سوداګرو څخه ترلاسه کړي دي چې دوی هم پر بې کوره شو کورنیو او ویشلې
شپږ لکه نقدي او باندې ورته راوړي دي. په دې جملې نه درې سوه کمبلې او شپږ سوه جمپر هم موږ د غدرویو کسانو سره وړي دي. څورلس ټنه خوراکي مواد چې هغه د جملې نه وړه، وریجې، غوړي، خجیرې، نور شیان دي. دا د زه د حوادث لخوا نه چې زه ورغلم د موږ سره د کونړ د ورونو دپاره همکاری وم.
دوه تنو بې کوره شوو کسانو چې مرستې یې ترلاسه کړي د ځانونو پېژندګلوۍ څخه وروسته یې ازادۍ راډیو ته وویل
دغه کومه مرسته چې موږ سره شوې ده دغه موږ مننه کوو، په موږ سره نوره مرسته هم وشي. او دغه توغندو مخنیوی وشو.
د افغانستان د حکومت او همدارنګ د مرستندوی ټولونو نه مونږ مننه کوو چې دغه مرستې مونږ سره لومړنۍ مرستې دي چې مونږ سره وشولې. لسګونو سلګونو دغسې کورنۍ دي چې پاکستان د دغه توغندیزو بریدونو له امله بې کوره شوي دي. دغه مرستې چې دي دغه زمونږ دپاره بسنه نه شي کولی، ځکه چې مونږ ډېرې ستونزې لرو، مونږ اوس هم بې کوره یو. او همدارنګه د افغان حکومت نه مو غوښتنه داره چې د دغه توغندیزو بریدونو مخه دې ونیول شي.
خلک وایي چې د پاکستانیو مرمیو د پیل څخه راوروسته کونړ ته د مشرانو جرګې، د قبایلو او سرحدونو چارو د وزارت او نور پلاوي راغلي، خو په کونړ کې د یو دوه ورځو تیرولو او د توحفو له اخیستلو وروسته بیرته کابل ته تللي او سفرونو یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
په کونړ کې د پاکستاني توپونو له امله له بې ځایه شویو سره څه مرستې وشوې. هاخوا ته د افغانستان د سولې د عالي شورا او د کابل د پشیانو د شورا یو غړی وایي د نورستان ولایت په کامډیش ولسوالۍ باندې حمله روانه ده او د دې حملې تر شا پاکستاني ملیشه دي. عبدالخالق حسیني پشهي وایي چې د کابل د پشیانو شورا نن په کابل کې غونډه هم وکړه. د پشیانو د شورا د غونډې په اړه حسیني پشهي ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولایتي شورا د پشیانو غونډه وکړه او د پاکستان دغه په خاطر باندې خپل غبرګون وښوده. موږ د جناب رئیس جمهور د هغه وړاندیز څخه چې پاکستان ته وویل که موږ بالمثل جواب پاکستان ته ورکړو، زمونږ د سرحد نه اخوا پښتانه ورونه، اخوا سیاسر ماشومان ولوسونه او پښتانه پکې اوسېږي، نو هغوی به متضرر شي. موږ د جمهور رئیس دغه نیک پالیسي او صلح دوست پالیسي نه د دفاع په خاطر باندې او د ملکي افرادو د وژنې او د ملکی وګړو د دفاع په خاطر باندې پشهي شورا د کابل ولایت پشهي شورا نن غونډه جوړه کړې وه. نو په دې مورد کې خپل حمایت د حکومت او د ولسونو څخه اعلان کړ.
پشهي صاحب، د دولت بعضې انتقاد کوونکي وایي چې د ډیپلوماسي لارو چارو نه تر اوسه پورې دولت پاتې راغلی، که دغه حملې بیا هم دوام وکړي، ستاسو په نظر د افغانستان لخوا بیا هم داسې ورته اقدام ته ضرورت شته او که نه؟
زه فکر کوم چې د وزیرانو شورا په غونډه کې رئیس جمهور د دفاع وزیر د وظیفه ورکړه چې لاړ شي پاکستان کې، د پاکستانیانو سره مشترکه غونډه کې برخه واخلي، چې هغه کا انصاف نړیوال قوتونو خو استازي د افغانستان دفاع وزیر او د هغوی استازي پکې شامل دي. دا غونډه په پاکستان کې روان ده، زه فکر کوم مثبتې پایلې به ولري.
پښی صاحب، دا ستونزه په کونړ خوست د منطقو کې رامنځته شوې ده، د نورستان له ولایت نه ستاسو معلومات څه دي؟ آیا په نورستان کې هم د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي او دوام لري او که څنګه؟
بلې، اوس فعلا هم په کامدیش کې هلته ډېر قوي او شدید جنګ روان دی. نو هلته دغه پاکستاني ملیشه یا د پاکستان د حکومت نظامیان د طالبانو په حمایت باندې، د توپچی په حمایت باندې هغوی لګیا دي کامدیش په ولسوالۍ کې شدت سره جنگ کوي. اما زمونږ اردو پولیس هلته د خپل د خاورې او وطن څخه دفاع کوي. زمونږ هیله مند چې پاکستان د دغه اعمالو څخه لاس واخلي او افغانستان کې امن او ثبات راشي.
د پشیانو د شورا غړی عبدالخالق حسیني پشی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د پوز لوړ رتبه مقام وایي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د وژل شوي ژورنالیست سلیم شهزاد په وژنه کې لاس لري، خو پاکستاني مقامات دا خبره بیا اساسه ګڼي او ټینګار کوي چې د شهزاد د قتل د قضیې د څېړلو لپاره یو ځواکمن کمیسیون خپل کار پیل کړی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو د پوز لوی درستیز وایي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د وژل شوي ژورنالیست سلیم شهزاد د وژلو امر ورکړی و. امیر البحر مایک مولن د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه کې دا تایید نه کړه چې آیا د سلیم شهزاد په وژنه کې د پاکستان ځواکمن استخباراتي سازمان یا ISI لاس لري او کنه. د پاکستان د حکومت یو ویاند مایک مولن دا څرګندونه نهایت غیر مسؤلانه بللې دي. د خبریال سلیم شهزاد د قتل د قضیې د څېړلو لپاره د ټاکل شوي کمیسیون یو غړي پرویز شوکت ویل د مایک مولن د څرګندونو په حق لڅنی شو ویلای، خو دوی له هر چا غواړي چې د قضیه په اړه کوم ثبوت او کره شواهد لري نو له ټاکل شوی کمیسیون سره دې شریک کړي. ښاغلی شوکت د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل:
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہوا ہے جس کے سربراہ سپریم کورٹ
پاکستان پر تاریخ کے پلومڑی زلدا سے جوڈیشل کمیشن جوڑ شوے چھ اختیار لری او مشری د سپریم کورٹ ججان کبھی اس چھ د امریکا چارواکی او سمرا اخبارونو کی دغه خبر راضی د دغه لپاره جوڈیشل کمیشن کی ثبوتونه پکار دی او جوڈیشل کمیشن دا خبر په ټوله نړۍ کې د میډیا لاره خوره کړی دا چې د چا سره هم د سلیم شاهزاد د وژنې په اړه معلومات وی نو دې سره دې شریک کړي په تورونو پلټنې نشي کېده
سلیم شاهزاد په 13 مې میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور لخوا څخه وتښتول شو او دور وروسته بیا مړ په پنجاب ایالت کې اومندل شو د پاکستان زیاترو خبری رسنیو د دې هیواد استخبارات د سلیم شاهزاد په وژنه کې په لاس لارلو تورن کړی خو آی ایس آی دا ردوی چې ګواکې د ژورنالیست سلیم شاهزاد په قتل کې لاس لري امیر البحر مایک مولانو ویل داسې هیڅ شواهد نه دي لیدلي چې دا رپورټ رد کړي چې د پاکستان حکومت د دغه وشنې څخه بې خبره و خو نوموړي ویل چې داسې شواهد هم نه لري چې وښیي د پاکستان استخباراتي اداره د سلیم شاهزاد په وژنه کې رول لري دا کتونکو په وینا د ژورنالیست سلیم شاهزاد د وژنې په اړه د امریکا د پوځ د غلبړ دوه مقام څرګندونې به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لاپسې خرابې کړي لکه نه چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژل شوی دی د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ کړکېچ زیات او روابط زیانمن شوي دي وژل شوی ژورنالیست سلیم شاهزاد په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو ډلو په اړه مقالې او راپورونه لیکل او په دې وروستیو کې د پاکستان په سمندري ځواکونو کې د القاعده شبکې د نفوذ په اړه د نوموړي یو مطلب هم خپور شوی و
د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز دا خبره چې ژورنالیست سلیم شاهزاد د پاکستان حکومت وشلی اسلام آباد رد کړه بلې خواته د افغان نړیوال ټولنې پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې په دې هیواد کې د خلکو د عمدي وژنو د لړۍ مخه ونیسي د افغان نړیوال ټولنې د رپورت لنډیز له احمد تکل اورو
د افغان نړیوال ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د وژنو قربانیانو ته د عدالت د امکان د برابرولو او له قاتلانو سره د حساب کتاب له لارې په دې هیواد کې د عمدي وژنو د لړۍ مخه ونیسي دا ټولنه د غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د راپورونو له مخې یوازې په تیرو دوو ورځو کې په کراچۍ ښار کې له 150 زیات کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي د سه شنبه په ورځ د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وویل چې د 2011 کال په لومړۍ نیمایي کې په کراچۍ کې د څه باندې 1100 کسانو د بیرحمانه وژنو په اړه شواهد ثبت کړي دي د دې کمیسیون په وینا د دې ډلې څه کم 1500 کسان د سیاسي قومي او فرقي اختلافونو له وجې عمدن په نښه شوي په دې شمیره کې هغه 240 کسان نه دي شامل چې د جولای د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کراچۍ کې وژل شوي د افغان نړیوال ټولنې د آسیا پاسیفیک حوزې مسؤل سام ظریفی وای په تیرو دوه کلونو کې د عمدي وژنو او عمومي بې امنیتۍ پراخیدل په پاکستان کې د نظم او قانون په تطبیق کې د ډیر سخت بحران څرګندونه کوي د ظریفی په وینا حتی په ځینو نادرو او مهمو قضیو کې پیل شوي تحقیقات هم کافي نه وو او د سیستماتیکو ستونزو په حل کې چې بنسټ یې معافیت دی پاتې راغلی دي په پاکستان کې د عمدي وژنو لمن په تیرو څو کلونو کې پراخه شوې او ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه سیاسي ګوندونه او غیر دولتي وسلوالې ډلې لاس پکې لري د افغان نړیوال ټولنې له دې مخکې هم له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې د امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو لخوا د ځینو وژنو په اړه رښتینی او بې پرې تحقیقات وکړي تیر میاشت د پاکستان د رینجر ملیشا ځواکونو ویډیوي تصاویر په داسې حال کې ثبت شول چې د سرفراز شاه په نوم 25 کلن بې وسلې ځوان یې په ډزو وواژه د افغان نړیواله ټولنه په خپل راپور کې لیکي د سند اعلی وزیر د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو امر وکړ او یو جګپوړی چارواکی یې له دندې هم ګوښه کړ خو د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو دې ته ورته ډېرې نورې قضیې بې پوښتنې پاتې دي همداراز هغه دوه خبریالان چې د سرفراز شاه د وژل کېدو د صحنې فلم یې اخیستی و د ګواښونو له ترلاسه کولو وروسته دې ته اړ وتل چې ځانونه پټ کړي د افغان نړیواله ټولنه د راپور په دوام د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهباز بټي او د پنجاب د والی سلمان تاثیر وژنو ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان حکومت د ځینو جګپړو چارواکو د عمدي وژنو په اړه د جدي تحقیقاتو ژمنه کړې وه خو د تاثیر مشکوک قاتل که څه هم محاکمې ته راکاږل شو مګر ښکاري چې دا بهیر اوس په ټپه درېدلی دی د بټي د وژنې په برخه کې پاکستاني رسنۍ وایي چې د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل پیژندلی خو د پولیسو چارواکو عملا د قضیه د اسنادو د نشټوالي په پلمه تړلې ده د افی د نړیوال ټولنې راپور د خبريال سلیم شهباز د قضیه یادونه هم کوي او لیکي کته هم د دې قضیه په اړه تحقیقات پیل شوي خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د شهباز په وژنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د لاس لرلو په اړه لازم تحقیقات ونشي. د افی نړیوال ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د دې ټولو قضیو په برخه کې لازم اجرات وکړي او د خپلو څیړنو بشپړ نتایج خلکو ته اعلان کړي. د ټولنې راپور زیاتوي د پاکستان سیاسي ډلې او چارواکي باید خپل سیاسي مشرتوب ثابت کړي، د پاکستان د ټولو وګړو بشري حقونه یقیني او خلک له ځورونو، ویرونو او عمدي وژنو څخه خوندي کړي.